د ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې سوی دی. بلې پښتو خبرونه د وړاندې کولو لپاره زه رحمت الله افغان سټډیو ته راغلم. د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ همکاري کوي. و باورې چې په ایران کې ځینې مشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایرس شک پرې کیږي. خو له دې هر څه وړاندې د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي او مهم خبرونه. په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هیله څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه به په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب سي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حمله غچ واخلي. او د پاکستان صدر اعظم عمران خان له خپل هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایرس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو پالیسي په کلکه رعایت کړي. اوس هم بشپړ خبرونه. د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هیله څرګنده کړې چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه به په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب سي. د افغانستان جمهور ریاست پرون په یو خبر پاڼه کې وویل چې موریسن په یو پیغام کې ولسمشر محمد اشرف غنی ته د بیا ولسمشر انتخابېدو مبارکي ویلې ده او هیله څرګنده کړې چې د دوهې د تیرې میاشتې موافقه به په افغانستان کې د ایمي سولې ته لاره هواره کړي. د په 1408 میلادي کال کې د لومړنیو افغانانو د اوښانو کاروانونو ته په اشارې سره د دوه هیوادونو اړیکې ژورې او تاریخي وبللې. د استرالیا صدر اعظم د نړیوال تروریزم د خطر په وړاندې د افغانستان د ملاتړ ژمنه بیا تازه کړي او د افغانستان حکومت یې د امریکایي پوهنتون د استرالیایي استاد تیموتی ویکس په خلاصون کې د رول لوبولو په خاطر ستایلی. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر غنی ویلي د حمله په داسې وخت کې سوې ده چې لیبی خو افغانان د کورونا وایرس د خپرېدو له درک اندېښمن دي او له بلې خوا افغانستان په یو حساس او برخلیک ټاکونکي پړاو کې دی. ولسمشر غنی خبرداری ورکړی چې دا ډول بریدونه سولې ته برابر سوی فرصت له خطر سره مخامخ وي. د افغانستان د کورونا چارو وزارت وایي له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حمله غچ واخلي. د کورنۍ چارو وزارت مرستیال ویاندې مروه امینی تیر شپه ازادي راډیو ته وویل چې افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه به طالبانو ته د دې برید سخت ځواب ورکړي.
طالبانو څخه او د افغانستان مخالفینو څخه چې امنیتي او دفاعي ځواکونه باندې حمله کوي یا هم د افغانستان پر ملکي خلکو باندې حمله کوي د دې ځواب به په ډېره سخت توګه ورکول کېږي او د ټولو حملو غچ به ترې اخیستل کېږي.
د زابل د چارواکو په وینا طالبانو د خپلو نفوذي کسانو په مرسته پرون سهار وختي د زابل ولایت مرکز کلا ته نږدې د لوی لارې پر یوې پوستې حمله وکړه چې په نتیجه کې د ملي وردو او ملي پولیسو څلوروي سرتیري ووژل سول. طالبانو تر اوسه پورې د دې برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د امریکا او طالبانو د موافقې پر اساس چې تیره میاشت په دوحه کې لاسلیک سوه طالبان باید تشدد کم کړي. د سولې ولسی حرکت وای په ورزګان ولایت کې د دوی د یو مخکخ غړي د تختول کېدو شل ورځې پورې سوي خو لا نه دی خوش سوي. د دې حرکت ویندوی بسم الله وطن دوست ازادي راډیو ته وویل چې نظرجان نظری د امریکا او طالبانو ترمنځ د فبروري په 9 د سولې د موافقې د لاسلیک په ورځ د طالبانو تر کنټرول لاندې سیمې ته تللی و چې د دې ډلې له لوري ونیول سو. بسم الله وطن دوست له طالبانو وغوښتل چې د دوی غړی ښاغلي نظری ژر تر ژره خوشی کړي.
هیله مو دا ده چې طالب چارواکي پر خپلو دغه سکړونو باندې له سره غور وکړي ځکه چې د سولې ولسی حرکت ولس دی د جګړې د شکیلو اړخونو ترمنځ منځګړی توب کوي. موږ دواړه اړخونو ته ژوند غواړو نو چې موږ دوی ته ژوند غواړو دوی زموږ سره ویل داسې یو زش چلند وکړي چې هغه هیڅ برخې ته د منلو وړ نه وي.
وطن دوست همدار زول چې له طالبانو سره تر اوسه د نظری د خلاصون په اړه څو ځلې خبرې کړي او هغوی له ژمنې سره سره نه دی خوشی کړی. طالبانو تر دې پخوا هم په ځلونو د سولې د ولسی حرکت غړي نیولي و خو له څه مودې وروسته یې بیرته خوشی کړي دي. دا هم د سیمې او نړۍ خبرونه. د پاکستان صدر اعظم عمران خان لخپلو هیوادوالو او غوښتل چې د کورونا وایروس تخپریدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو او د راشه درشي د نه کولو پالیسی په کلکه رعایت کړي. عمران خان پرون په اسلام آباد کې خبریالانو ته وویل په درس هیواد کې د ټولو فعالیتونو د درېدلو غوښتونکی نه دی، ځکه چې دا به د بېوزلو خلکو ستونزې نورې هم زیاتې کړي. په پاکستان کې چې نږدې 260 میلیونه نفوس لري، تر اوسه پورې 401 کسان د کورونا په وایروس اخته سوي دي. د دغو کسانو اکثر ایران ته تللي وو او له هغه ځایه وایروس له ځان سره پاکستان ته وړی. په دې هیواد کې په کورونا وایروس 3 تنه مړه سوي هم دي. عمران خان د دې لپاره چې په بازارونو کې خوراکي مواد کم نسی، له خلکو وغوښتل چې ډیر خوراکي مواد ونه پیری. د عمران خان تر څرګندونو 2 ساعته مخکې میلیونونو پاکستانیانو د جمعې لمونځ په داسې حال کې وکړ چې ماسکونه یې هم نه و تړلي. د بشري حقوقو د څار ډلې له پاکستانه په کلک وغوښتل چې د کورونا وایروس پر ضد د بندیانو د خوندیتوب او د کافي طبي پاملرنې او درملو د برابرولو لپاره فوري او عاجل اقدامات وکړي. د بشر حقوقو د څار ډله چې په نیویارک کې ډیره ده، وایي چې باید د پاکستان په محبسونو کې د بندیانو پر شمیر بیا کتنه وسی او هغه بندیان ژر خوشي شي چې جرمونه یې درانه نه دي. د بشر حقوقو د څار ډله وایي د پاکستان په زندانونو کې چې ګڼه ګوڼه پکې زیاته ده، د کورونا وایروس د خپرېدو خطر ډیر دی. او بریتانیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او رزنی فعالیتونه په ټپه ودرول. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسون تیر شپه ملت ته په وینا کې وویل چې ټولو کافیانو او رستورانتونو ته وایي چې له نن شپې څخه خپلې دروازې بندې کړي. د همداراز وویل چې له نایټ کلبونو، تیاترونو، سینماګانو، سپورتي لوبغاړو، جمنازیمونو او تفریح ځایونو څخه هم غواړي چې خپلې دروازې وتړي. په انګلینډ، سکاټلینډ، ویلز او شمالي ایرلینډ کې سر له پرونه ټول ښوونځي بند سول. په همدې حال کې د بریتانیا د مالیې وزیر وویل چې حکومت به د هغو کسانو چې د بندیزونو له کبله وزګار پاتې کیږي په سلو کې 80 اجوره په غاړه واخلي. د جان هاپکنز پوهنتون د معلوماتو پر اساس په بریتانیا کې تر پرونه پورې 3,299 تنه په کورونا وایروس اخته پیژندل سوي او 188 تنه ورڅخه مړه سوي دي. د خبرونو پای. درنو اوریدونکو، خبرونه مو له ازادي رادیو څخه واوریدل. ازادي رادیو په ټول افغانستان کې په 2.89 د کابل په ګډون په جنو سترو خارونو کې په 100.15 اف ام باندې خبرونه لري. وړاندې په خبرونه کې اوري چې په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس شک پرې کیږي. په ایران کې افغان سفیر عبدالغفور لیوال
د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
په نړۍ کې د کورونا په وایروس د مړو شویو کسانو شمیر تر 10,000 واوخت. بهرنۍ ورځپاڼو ته هم کتنه لرو. که راسره ملتیا وکړئ، دا او یو شمیر نور مطالبه په همدې خبرونه کې واورئ. په دوهمه نیمایي کې 2:19 پروګرامونه د ګوډیا چار او کور کلی خبريږي. اوس هم د سر موضوع. په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې د دغه هیواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس شک پرې کیږي. په ایران کې د افغانستان سفیر وایي چې د افغانانو شکایتونه د ایران د بهرنیو چارو وزارت لالارې ایرانی چارواکو ته رسولي. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې د کورونا وایروس سخت ځپلی او له همدې کبله هر ورځ زرګونه افغانان له دې هیواده افغانستان ته بیرته رستنیږي. په دې اړه عصمت څاروان راپور لري.
په ایران کې یو شمېر میشت افغان کډوال وایي د دغه هیواد روغتونونه په کورونا اخته شوي افغانان نه مني. ایران یو له هغو هیوادونو څخه دی چې کورونا ډیر ځپلی دی. تر پرون جمعې پورې په دغه هیواد کې د رسمي شمیرنو پر اساس تر 4,000 د زیاتو کسانو کورونا مثبته تشخیص شوې، خو غیر رسمي شمیرنې ښیي چې په دې هیواد کې تر اوسه نږدې 40,000 تنه په کورونا اخته شوي او 1,210 تنه نور مړه شوي دي. په همدې منځ کې یو شمېر افغان کورنۍ چې عزیزان په کورونا وایروس اخته شوی یا د کورونا وایروس نه خلری وای روختون په روختون ګرځي خو څوک اجازه نه ورکوي. په ټولنیزو رسنیو کې هم ځینې ویډیوګانې خپرې شوې چې په هغو کې ادعا شوې چې افغانان روغتونونو ته نه پرېښودل کېږي، پرېښودل شي نو د زهرو پیچکاري ورکول کېږي.
په ایران کې بند پاتې، په ایران کې موږ سره راغله کم ځای هم نن سبا روان دي. وروره چې څوک ځان زکان شوی سرمایه خوړلې وي ولاړ شي بیمارستان ته، وروره ډاکټر ته ورس
د دغو ویډیوګانو کاروالی په خپلواک ډول تایید شوی نه دی. په ایران کې د افغانستان سفیر عبدالغفور لیوال وی دا ډول شکایتونه دوی ته هم شوي، خو هغو کسانو چې داسې ادعاوې کړي د پیښو د ځای او نیټې په اړه شواهد نه دي وړاندې کړي. ښاغلی لیوال په ایران کې د افغان کډوالو روغتیایي ستونزې تاییدوي او وایي چې له ایراني چارواکو سره یې خپله اندېښنه شریکه کړې او هغوی د همکارۍ ژمنې ورسره کړي دي.
د ایران د اسلامي جمهوریت له اړوندو مقاماتو سره د افغانستان د اسلامي جمهوریت د سفارت په ګډو خبرو اترو تفاهم او ځینو پریکړو کې چې د کډوالو په اړه وشوي د دوی ژمنه دا و چې دوی به په ایران کې میشتو ټولو خلکو ته مساوي او یو ډول خدمات ارزه کوي.
د ایران په رفسنجان شهر کې افغان محصله آصفه ستانکزی وی داسې اوازې شته، خو د دې لپاره چې د رفسنجان هوا توده ده او د کورونا پیښې ډېرې کمې دي، کوم افغان نه دی لیدلی چې روغتون ته مراجعه کړې وي او رد شوی وي. په ایران کې د افغانستان سفیر شاغلی لیوال ازادي رادیو ته بوبل د ایران حکومت ورته ویلي چې د کورونا د پیښو زیاتوالي ته په پام د دوی امکانات محدود دي او په ځینو مواردو کې ایرانیانو ته هم لازمي طبي مرستې نه دي رسیدلې. د دا هم ویل چې د افغانستان سفارت هڅه کوي د کورونا په وایرسو د اخته کسانو د درملنې په برخه کې د افغانانو او ایرانیانو ترمنځ توپیر ونه شي.
ایران د بهرنیو چارو وزارت سره مو دغه شکایتونه شریک کړي دي چې ګواکې په ځینو روغتونونو کې دغه ناروغان نه منل کیږي. معمولا جواب ده سې ده چې د دوی امکانات تر هغه بریده نه دي او په دې کې اواز کډوال نه دي، ځایي خلک هم شامل دي، مګر دوی ژمنه کوي چې دوی ته بزن رسوي. موږ به بیا هم د دوه شکایتونو د څارلو او د دوه شکایتونو په اړه د اړوندو مسؤلینو څخه د پوښتنو کار ته دوام ورکو. هغه ډول چې ژمنه شوې وه چې ټول انسانان د طبي او روغتیایي خدماتو ته د رسیدو حق لري، په دې برخه کې به دوی اجراءات وکړي.
په تهران کې د افغانستان سفیر په عین حال کې وایي ځینې افغان کډوال سفارت څخه تر هغه څه چې یو سفارت واک او صلاحیت لري د زیاتو اقداماتو تمه لري. ښاغلی لیوال ټینګار کوي چې سفارت تر خپل وسه او د ډیپلوماټیکو نورمونو په رڼا کې د خپل مکلفیت بولي چې د خپلو اتباعو پوښتنه وکړي، خو د افغانستان سفارت یوازې له ایراني چارواکو سره د خبرو له لارې هغوی همکارۍ ته هڅولی شي. د افغانستان د عامې روغتیا وزارت پر اساس تر اوسه په افغانستان کې دننه 22 تنه په کورونا وایروس اخته دي چې کابو ټول له ایران څخه راستنه شوي افغانان دي. دا په داسې حال کې ده چې د ځینو راپورونو له مخې د ورځې نږدې 10,000 افغانان له ایران څخه بیرته خپل هیواد ته راګرځي.
و موریدل چې په ایران کې ځینې میشت افغان کډوال شکایت کوي چې دغه هیواد روغتیایي مرکزونه هغه افغانان نه مني چې د کورونا وایروس شک پرې کیږي. به هم په کورونا کې پاتې کیږو. کابل کې یو دینی عالم وايي د کورونا وایروس لخبریدونه د مخنیوي په خاطر ک په جماعت باندې د جمیل منځ ورزندول سي ل دینی اړخستونځ نه لري. نور حال د ډیوی نظر پراپور کې
یو شمیر اسلامي هیوادونو لکه سعودي عربستان او کویت کې د کورونا وایروس د خبرېدو څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره د لمونځونو ځنډیدل افغانستان کې د دینی عالمانو له غبرګونونو سره مخ شوی وو. خو کابل کې بل مفتي شمس الرحمن د جمعې لمانځه په خطبه کې وویل چې افغانستان کې هم د جماعت سره د لمونځونو ځنډول تر یوې مودې کومه ستونزه نه لري.
که په دې موضوع باور ولرو چې جماعت ته په تک 10% هم د دې خطر شته چې موږ د ناجوړي ونیسو، نو خدای فرمایلی چې مسئ
دغه دینی عالم په کوید نو نسخته ناروغانو ته وایي چې کورونو او روغتونونو کې د دوی قرنټین کېدل د دوی د دینی وجای بوسخه دی.
هغه څوک چې په دې ناروغۍ اخته دي په روغتونونو کورونو کې قرنټین کیږي، دا یې دیني مسؤلیت دی چې هماغه ځای کې ځان قرنټین کړي. د خدای پیغمبر درته ویلي چې هر کله په ساري ناروغۍ اخته شوئ نو هماغه ځای کې اوسئ څو مو درملنه وشي، او بل څوک دې هم هغه ځای ته نه ځي چې په دې ناروغۍ اخته نه شي.
له دې وړاندې هرات ښار کې کرونا وایروس باندې اخته یو کس او ورسره شپږ دیرش نور چې په کرونا وایروس اخته مشکوک کسانو له روغتونه تښتېدلي وو. دغه دینی عالم له خلکو غواړي چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي لارښوونې پلي کړي، ځکه د هغه په وینا چې د دې لارښوونو ډیری برخه د اسلام دین له اصولو سره برابره ده. په همدې حال کې د کابل ښار یو شمېر اوسیدونکي وایي چې دولت باید هغه ځایونه بند کړي چې هلته د خلکو ګڼه ګوڼه زیاتوي. دوی له دینی عالمانو هم غواړي چې د دې وایروس له د دې وایروس د لا خپرېدو څخه د مخنیوي په خاطر باید په جماعت سره د لمونځونو په ځنډولو هم اتفاق وکړي. د کابل اوسیدونکی غلام مصطفی حبیبزی وایي
باید اتفاق وکړو، ټول عالمان دې اتفاق وکړي، ځکه چې ټوله نړۍ په کووید 19 ناروغۍ سره مخ ده. دا ناروغۍ یوازې یو ځانګړی هیواد نه ګواښي، ټول دنیا عالمان باید د نظر اتفاق ولري.
له دې وړاندې یو شمېر دیني عالمانو د هرات د جامع جومات د خطیب په ګډون ویلي و چې د کرونا وایروس څخه د مخنیوي په خاطر په جماعت سره په لمونځونو کې د خلکو ګډون نه کول ستونزه نه لري. دا په داسې حال کې ده چې له دې وړاندې د روغتیا نړیوال سازمان اعلان کړی و کرونا وایروس ټوله نړۍ نیونکی وایروس دی. دغه وایروس له چین هیواد څخه درې میاشتې وړاندې خپور شو او په اوس وخت کې د نړۍ ډیرو هیوادونو ته خپور شوی دی. افغانستان کې تر دې دمه د دې وایروس 24 مثبتې پیښې تثبیت شوې دي.
ازادي راډیو ته غوښتنی او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په نړۍ کې د کرونا په وایروس د مړو شویو کسانو شمیر تر 10,000 واوښت، او دا په داسې حال کې ده چې په لکونه تنه نور پرې اخته سوي دي. اوس د کرونا ډیری مخه اروپایي هیوادونو ته ده، او له دې ناروغۍ څخه تر چین په اروپا کې ډیر کسان مړه سوي دي. کرونا وایروس په لومړي ځل د تیر کال په ډسمبر میاشت کې د چین د هوبی ایالت په اوهان ښار کې خپور سو. اسمت سروانی په اړه بشپړ راپور کوي.
په نړۍ کې د کرونا وایروسو د خپرېدو له کبله د مړینو شمیر تر 10,000 واوښت. په داسې حال کې چې د کرونا وایروس اوس د نړۍ تقریبا ټولو هیوادونو ته رسیدلی، خو په اروپا کې تر نورو سیمو زیات خپرې شي. په اسپانیا کې چې څلورم زیات کرونا ځپلی هیواد دی، په دې وایروسو د مړو شویو کسانو شمیر پرون جمعه تر 10,000 واوښت. د دغو کسانو په منځ کې 215 تنه په وروستیو 24 ساعتونو کې له ژونده بې برخې شوي دي. په اسپانیا کې په کرونا وایروسو د اخته شویو کسانو تایید شوی شمیر هم تقریبا 20,000 ته رسېدلی دی. یوازې د پنجشنبې او جمعې په ورځ په دغه هیواد کې تازه د 2,833 تنو کرونا تایید شوه. د جان هاپکنز پوهنتون په تایید او د ایټالیا له ارقامو سره سم په نړۍ کې په کرونا د اخته کسانو شمیر څه کم 2,500 ته رسېدلی، او تر پرون جمعې پورې په نړۍ کې ټول ټال 10,040 تنه په دې وایروسو مړه شوي وو. د چین په اوهان ښار کې چې د تیر 2019 میلادي کال په وروستیو کې کرونا وایرس پکې پیدا او نورو سیمو ته خپاره شول، پرون د پرله پسې دوهمې ورځې په مخه هیڅوک تازه په کرونا اخته شوی نه دی. خو د چین په پلازمینه پیکینګ کې 9 قضیې ثبت شوي، او د چین حکومت ویلي چې دا کسان له بهره ورغلي دي. په ایټالیا کې په کرونا وایرسو د مړو شویو کسانو شمیر اوس تر چین اوښتی دی. په ایتالیا کې تر 3,400 زیات کسان مړه شوي دي، خو په چین کې چې نفوس یې تر ایتالیا 3 ځلې زیات دی، 3,245 تنه په کرونا وایروس مړه شوي دي. پرون د چین د سره میاشتې ټولنې یو غړی چې له یوه پلاوي سره د مرستې لپاره د ایتالیا میلان ته لاړ، د ایتالیا حکومت په دې ملامت کړ چې ښارونه او ورځني فعالیتونه یې نه دي درولي. سون شاوپینګ وویل په دې حیران شو چې خلک په بازارونو کې ګرځي، له عامه ترانسپورت څخه کار اخلي، او په رستورانونو کې خوراک کوي. چین د کرونا وایروسو د خپرېدو په لومړیو کې اوهان ښار او د هوبی ولایت قرنټین کړ. ښاغلی سنوی اوس په کار ده چې ټول اقتصادي فعالیتونه ودرول شي او خلک له کورونو راونه وزي.
په جرمنی کې چې پنځم زیات کورونا ځپلی هیواد دی د څه باندې 14,000 تنو کورونا تایید شوې ده. له نن شنبې څخه د بایرن جنوبي ولایت قرنطین اعلان شوی دی. په دې هیواد کې تر پرونه پورې 44 تنه په کورونا وایرسو مړه شوي وو.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مده ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټک ای او ار جی.
بهرنه یو رسپانو ته نوریاس نوری کتنه کړي.
ډیپلوماټ خبرونه د افغانستان په اړه د جګپور امریکایي ډیپلوماټانو وروسته څرګندونو ته پام اړولې چې افغانانو یو غوښتي سیاسي اختلافات یوې خواته کړی او اتحاد ته لومړیتوب ورکړي. ډیپلوماټ لیکي د امریکایي ډیپلوماټانو روانونه د ټویټرونو له لارې له افغان حکومت څخه وغوښتل چې د بندیانو خوشي کېدل پیل کړي او هغه سیاسي پټه په درېدلې حالت پای ته ورسوي چې د دواړو سیالانو اشرف غنی او عبدالله عبدالله لخوا د اعلان شویو موازي حکومتونو په نتیجه کې رامنځته شوی دی. د ډیپلوماټ په لیکنه د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د چهارشنبې په ورځ په یو ټویټ کې وویل چې متحده ایالات غواړي هر څومره ژر چې کیدای شي د هغو بندیانو خوشي کېدل وویني چې د امریکا او طالبانو د سولې په تړون کې یادونه شوې ده. هغه ویلي سره له دې چې دواړو خواوو ویلي چې دا کار به کوي خو تر اوسه هیڅ بندي نه دی خوشي شوی. ډیپلومات اوړاندې لیکي که څه هم د افغانستان حکومت په دې اړه د هغو خبرو اترو هرکلی کړی چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د لاسلیک شوې موافقې وروسته ترسره شوي، خو کابل ته د خلیلزاد پرله پسې سفرونه د دې ښکارندویي کوي چې کابل ځان د دغه تړون شریک نه بولي. د ډیپلومات په لیکنه د دغه تړون له مخې چې د فبروري په 9 لاسلیک شوی باید د مارچ په 10 بین الافغاني خبرې پیل شوي وي او تر هغې مخکې هم د افغانستان د حکومت لخوا د طالبانو 15,000 او د طالبانو له لوري هم زر بندیان خوشي شوي وي چې تر اوسه پورې دا دواړه هدفونه نه دي ترلاسه شوي. ډیپلومات لیکي ښاغلي خلیلزاد په ټویټ کې د کورونا وایروس ته په اشاره ویلي چې وخت ډیر حساس دی. هغه همداشان پر ټولو خواوو غږ کړی چې د رسنیو له لارې د لمسوونکو بیانونو له خپرېدو ډډه وکړي. ډیپلومات خبرونه د غراز په دې مطلب کې د مرکزی او جنوبي آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیز ویلز هغو څرګندونو ته هم اشاره کړې چې د خلیلزاد له ټویټونو 2 ساعته وروسته کړي دي. میرمن ویلز د بهرنیو چارو وزارت لخوا په ټویټري پیغام کې ویلي چې افغان مشران باید هیواد او یو موټی توپ ته لومړیتوب ورکړي. د هغې په وینا په افغانستان کې دوه موازي حکومتونه د ستونزو حل لاره نه ده او هغه د افغانانو په زیان دی. میرمن ویلز ټینګار کړی چې د واکمنۍ پر سر راولاړ شوی په ټپه درېدلی حالت باید پای ته ورسیږي. ایر فورس مجلې په افغانستان او عراق کې د امریکا پر پوځي ماموریتونو د کورونا او وایروس د خپرېدو اغیزو ته په یو مطلب کې کتنه کړې او لیکي په عراق کې د امریکا په مشرۍ ایتلافي ځواکونو عراقي پوځیانو ته د روزنې ماموریت د 2 میاشتو په مخه وځنډو. د امریکا امپاوز دغه راز پریکړه کړې چې نوي ځواکونه به افغانستان ته نه لیږي چې په دې سره ښایي په دې هیواد کې د ډېره ځواکونو د دورې خدمت موده هم اوږده شي. ایر فورس مجله لیکي که څه هم په عراق کې له دغه ځنډېدا سره د ائتلافي ځواکونو د روزنې د برخې 2,500 پرسونل وتلی، خو په افغانستان کې به د روزنې دغه ماموریت دوام کوي، خو د خطرونو د کمیدو لپاره ورته احتیاطي تدابیر نیول شوي دي. د ایر فورس په لیکنه د امکان تر حده به ائتلافي او افغان ځواکونه د ویډیو کانفرنس له لارې روزنه مخ ته وړي او دغه راز د نورو تخنیکي اقداماتو په لړ کې به په اډو کې د روزنې لپاره داسې فضا رامنځته کیږي چې د پوز له روزونکو پرسونل سره به فاصله محدوده ساتل کیږي. په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر ویلي چې د اوسنیو روغ ځواکونو د ساتلو لپاره په موقت ډول د پوځي پرسونل د ځای پر ځای کولو بهیر درولی او هم په دې برخه کې د روغتیا د نړیوال سازمان سپارښتنې په پام کې نیولې دي. ایر فورس مجله لیکي د پوځیانو، ملکیانو او ټیکدارانو په ګډون د نړیوالو ځواکونو هغه شاوخوا 1,500 کسان چې تېره اونۍ افغانستان ته استول شوي په تجدید شویو تاسیساتو کې چې تګ راتګ محدود دی ساتل کیږي. د مجلې په لیکنه تر پنجشنبې پورې په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ ائتلافي ځواکونو کې زکام ته ورته د ناروغۍ نښې لیدل شوي، خو دغه ځواکونه د کورونا وایروس یا کووید-19 پیښې نه شي تثبیتولی ځکه د دې کار لپاره دوی په دې هیواد کې لابراتوارونه نه لري او د مشکوکو کسانو سمپلونه د ارزونې لپاره جرمني ته استوي.
افغانستان په تیر مریض کال کې د دوه ملي پروسو د ولسی جرګې او ولسمشریزو انتخاباتو همدارنګه د دوه لوړو مراسمو د ترسره کېدو شاهد و. د دې ترڅنګ په دې کال کې د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړه لیک هم لاسلیک سو. د سولې هوکړه لیک هم لاسلیک سو. خاطر پردیس په دې راپور کې د تیر کال روانو سیاسي تحولاتو ته ځغلنده کتنه کړې.
په داسې حال کې چې په 1999 کال کې د ولسی جرګې انتخابات د میزان په 28مه ترسره شو، خو د دې انتخاباتو پایلې و میاشتې وروسته د ثور په 25مه اعلان شوې. یا د انتخاباتو له ځان سره ډېر جنجالونه درلودل او همدا دلیل و چې پایلې هم په ځنډ اعلان شوې. له هغه وروسته د ولسمشۍ انتخاباتو لپاره دواړو ټاکنیزو کمیسیونونو ته د ولسمشۍ نوماندانو لخوا نوي کمیشنران معرفي شوه. سره له ډېرو جنجالونو دواړه ټاکنیز کمیسیونونه په دې وتوانېدل چې د ولسمشۍ انتخابات د 1999 کال د میزان په 6مه سره کړی. هغه څه چې د تیر مریض کال انتخابات له نورو پخوانیو دورو انتخاباتو څخه متفاوت کړی و، هغه د بایومیټریک دستګاهو کارونه وه. په دې انتخاباتو کې د خلکو د ګډون کچه 1,900,000 وه. که څه هم د ټاکنو خپلواک کمیسیون ویلي و هغه ستونزه چې د ولسی جرګې په انتخاباتو کې رامنځته شوې د ولسمشۍ په انتخاباتو کې نه رامنځته کېږي، خو بیا هم د ولسمشۍ په انتخاباتو کې د رای ورکوونکو په نوملړ کې ستونزې او د بایومیټریک دستګاهو خرابېدل موجود و. د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت ساز ټیم څخه پرته نور ټولو انتخاباتي ډلو د انتخاباتو کمیسیون تورن کړچې د بایومیټریک دستګاهو پرته انتخاباتي معلومات سیستم ته داخل شوي. د عبدالله عبدالله او ګلبدین حکمتیار د انتخاباتي ډلو پلویانو په انتخاباتو کې د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون په درغلي تورن کړ او په کابل او یو شمیر ولایتونو کې په لارینونو لاس پوري کړ. د عبدالله انتخاباتي ډلې په یو شمیر ولایتونو کې لکه بغلان، فاریاب، بدخشان، جوزجان، سرپل، تخار او پنشیر کې درې او بیا شمیرنې ته اجازه ورنه کړه. عبدالله د لومړنیو پایلو اعلان وروسته د هغه 300 جنجالي رایو چې دوی باطل او یا د درغلي څخه ډکه بللې د بیا شمیرین له بهیر څخه د وستلو غوښتنه وکړه. ټاکل شو چې د ولسمشۍ انتخابات وروستۍ پایلې د میزان په 28مه اعلان شي، خو بیا هم دغه پایلو اعلان شاته وغورځید او بل اخر کمیسیون وتوانه چې د دسمبر میاشتې په 28مه نیټه د ولسمشۍ انتخابات وروستۍ پایله اعلان کړي. د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون د وروستۍ پایلو اعلان سره محمد اشرف غنی د 50.3% رای په ترلاسه کولو سره بریالی اعلان کړ. د دې کمیسیون رئیس هوا عالم نورستانی:
کمیسیون مستقل انتخابات به تأسیس از صراحت حکم مندرج ماده 61 قانون اساسی کشور محترم محمد اشرف غنی را که 50.64% آرای رای دهندگان کشور را کسب نموده است، با عنوان رئیس جمهور منتخب دولت جمهوری اسلامی افغانستان اعلام می نماید.
ډاکټر عبدالله دغه پریکړه د دیموکراسي پر وړاندې کودتا یاد کړه او خپل ټیمی بریالی اعلان کړ. هغه د خپل ټیم سره د ټول ګډون حکومت د جوړېدو خبره وکړه. سره له دې چې د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غنی د لوړې مراسم د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استاد زلمی خلیزاد په غوښتنه د څو ورځو لپاره وځنډول شو، خو بیا هم هغه د 1999 کال د لوړې مراسم ترسره کړ.
په نام خداوند بزرگ جل جلاله سوګند یاد میکنم که دین مقدس اسلام را اطاعت و از آن حمایت کنم. قانون اساسی و سایر قوانین را رعایت
و از تطبیق آن مواظبت نمایم.
لغنی سره هم محل عبدالله عبدالله هم در ارگ په څو متری کې په سپیدار مانی که دولوړې مراسم ترسره کړه.
اسلام د سپیشل دین پیروی
او ساتنه وکړم
د اساسي قانون او نورو قوانینو رعایت او د تطبیق څارنه وکړم
په 1999 کال کې په افغانستان کې د سولې بهیر. امریکا په افغانستان کې له 19 کلنې جګړې وروسته د یوې سیاسي حل لارې په لټه کې شوه. د امریکا او طالبانو ترمنځ خبرې په لومړي ځل په 1999 کال کې په دوحه کې ترسره شوې. امریکا افغان حکومت او طالبانو اعلان وکړ چې د اورکم پر سر توافق شوی او د اورکم ونۍ به د 1999 کال د هود په درېمه پیلېږي. د امریکا لوړ پوړو چارواکو اعلان وکړ که د اورکم ونۍ په کامیابۍ سره پای ته ورسېده، له طالبانو سره به د سولې هوکړه لاسلیک کړي. بالاخره د داود په دیرشمه د قطر په پلازمینه دوحه کې د دیرشو هیوادونو استازو د امریکا د بهرنی چارو وزیر مایک پمپیو، زلمی خلیلزاد او د طالبانو د سیاسي دفتر مشر ملا برادر په ګډون د امریکا او طالبانو ترمنځ هوکړه لاسلیک شوه. له هغې وروسته تمه ده چې طالبانو او افغان حکومت ترمنځ بین الافغاني خبرې پیل شي. خو د زندانیانو نه خوشې کېدل، د پلاوي په ترکیب کې ستونزې او د دوو لوړو مراسمو ترسره کېدل هغه څه دي چې د سیاسونو ترمنځ دغه پروسه زندنې کړې ده. خاطر پردیس، آزادی رادیو، کابل.
د آزادی رادیو خبرونه، راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
وخت په افغانستان کې د سهار 8:30 بجې سوي. د مهمو خبرونو سرټکی: د استرالیا صدر اعظم سکاټ موریسن هله څرګنده کړه چې د امریکا او طالبانو د سولې موافقه به په افغانستان کې د سولې او ثبات سبب سي. د افغانستان ولسمشر په زابل کې پر افغان امنیتي ځواکونو پرونی حمله وغندله. بلخو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وای له طالبانو څخه به د زابل د پرونی حمله غچ واخلي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان ل خپل هیوادوالو وغوښتل چې د کورونا وایروس د خپرېدو د مخنیوي لپاره د ځان د قرنټین کولو پالیسی په کلکه رعایت کړي. او بریتانیا د کورونا وایروس د مخنیوي لپاره ټول اقتصادي او ورځنی فعالیتونه په ټپه درولې دي. اوس هم یو اقتصادي راپور: په پکتیا کې یو شمیر ځوانانو د ولسی خلکو په مرسته په دې ولایت کې د بیوزلو کورنیو لپاره 200 د بادامو او چارمغزو باغونه جوړوي. دوی وای غواړي خپل د خلکو د اقتصاد په جوړولو کې برخه واخلي. نور جزئیات احسان آرین راکوي.
دا تن د بادامو او چارمغزو د هغو 200 باغونو د جوړولو لپاره کېږي چې په خپل د خلکو لوري خلکو ته جوړيږي. د پکتیا شمیر ځوانانو د ملي باسیا بڼ تر نوم لاندې له خلکو پنګوالو او یو شمیر دولتي چارواکو پیسې او مرستې راټولې کړې څو په مرکز او ولسوالیو کې د هغو بیوزلو لپاره پرې د میوالارونکو نیالګیو بڼونه جوړ کړي چې د کمزوري اقتصاد له امله لګنو ستونزو سره مخ دي. د ملي باسیا بڼ د ملي پروګرام یو تن چمتو کوونکی شفیق کره ازادي رادیو ته وویل:
پکتیا کې ټول 200 باغونه په نظر کې نیول شوې دي چې دلته د چارمغزو او بادامو بڼونه جوړي. دغه 200 باغونه د پکتیا په ټولو ولسوالیو باندې تقسیمېږي چې هرې ولسوالۍ ته 2 لسیزه 1 لس باغونه حساب کې رسیږي او ټولې دلته نظر ونې لګوي.
د دوی په وینا د دغه پروګرام لاره به بيوزله وړکاسانو ته د مرکز په ګډون د پکتیا په 14 ولسوالیو کې 200 د بادامو او چارمغزو باغونه جوړ کړي چې په هر باغ کې به 40 نیالګي کېنول کېږي. د مرستې تر لاسه کوونکې کورنۍ د غزبننو له دیګام او نوښت هر کله کې وي چې د دې باغونو له حاصلاتو به د کورنۍ لمړنۍ اړتیاوي پوره شي.
نو واقعا زه دغه پروګرام ستایم. د دوی له ډیره مننه کوم چې دوی داسې یو غوره پروګرام په لاره اچولی ده. زمونږ هیله دا ده چې زمونږ نور ځوانان یې ولسونه هم په دې برخه کې ډیر کار وکړي تر څو په ځان بسیا شي.
دا ونه شوه کړی دی به زه خدمت کوم، دې به زه عزت کوم چې هم ما ته فائدہ شي هم دغه ملک ته فائدہ شي.
که څه هم د پکتیا ولایت ادارې تر 200 زرو زیاتو نیالګیو د کینولو پلان نیولې، خو په دوی تل نیوکه ده چې د ساتلو او پللو لپاره پلان نه لري او تر نیمه زیات نیالګي لمنځ ځي. خو د ملي بسیا بڼ مسؤلین وایي دوی د دوړ خیس قرارداد لمخې یوازې په بيوزله کورنوي دغه میولرون کې نیالګي چې هر باغ یې 40 نیالګي لري په وړیا ډول وشي او دوی ترې د ساتلو ضمانت اخلي. احسان آرین، ازادي رادیو، پکتیا.
اوس هم د دوه اونیزو پروګرامونو د ګوډیا چار او د کور کلی د خبرېدو وخت را رسیدلی چې یو بل پسې خبرېږي.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوډیا اچار.
جوړون کې ننګیار ناشنا.
خوږو اوریدونکو سلام، روغ او جوړ اوسئ. د کابل ښار مچانم قرار قرار ځان الوتلو او د پوز تخنولو ته جوړوي. په کابل ښار کې د ژمي ډیرانونه ښه پریمانه پراته دي او مچان به هم ښه پریمانه ورته راشي، ځکه چې نه دوا پاشي شته او نه هم ډیران پاکي. چوروالی ډیرانونه د همدې لپاره ساتلي چې مچان او میاشې پرې لکه د ځان چاخ کي. خدای دې خیر کي چې دا جنگ ځپلی هیواد دا ځل مکروبونه او ویروسونه ونه ځپي. اداري فساد خو یې اوس هم په ځپلو بوخت دی. د خپرونې په پیل کې مو د مارچ د 8مې له یوې پیښې خبرو. راځئ ورته غوږ شئ.
سړیا
څوی،
نن خو د مارچ اتمه ده او ته خو د ښځو د حقوقو مدافع یې. د همدې لپاره دې دفتر او مؤسسه جوړه کړې ده. هر ورځ تلویزیونو او راډیوګانو ته ځي او د ښځو له حقوقو دفاع کوي.
نو دا خبره په تا پورې چاړه لري. که دا کار ونه کړم څه به خورې، څه به اغوندې؟ دا هر ورځ چې په لوکسو مغازو کې جامې او شیان اخلي، دا هر ورځ چې د زوکړې کلیزې لمانځي، دا هر ورځ چې باغ بابور باغ زنانه ته میلې لپاره ځي، او دا هر اونۍ چې سالنګ او جلال آباد ته د کبانو د خوړلو لپاره او د آیسکریم لپاره روانه، دا ټول کارونه همدغه د ښځو د حقونو د دفاع له برکته ده.
نو ما خو څه نه دی ویلي چې دومره دې هر څه راته کتار کړه.
دا خبرې دې داسې وی لکه پیغور چې راکوي.
پیغور نه درکوم. ما ویل یو کال دې نه مبارکي راکړه او نه دې کوم سوغات راته واخیست. دا ګیله مې کوله. ما ویل نن خو به یو څه راته اخلي.
ګوره ښځې، څو ځله مې درته وویل چې دغه ماشومانو غوندې خبرې مه کوه، او څو ځله پاتم د ماش مې ښه وډبولې، بیا هم ته سمه نه شوې. نه پوهېږم چې څه درسره وکړم.
نو بیا ولې پاتم د ماش غونډې جوړوئ؟ دروغ وایاس او لافې وهئ.
درته ومې ویل چې د تاسې لپاره، د ډالرو لپاره، او که مو قسمت ښه و بهر د وتلو لپاره. و ساده، ولې د سر نه خلاصوې؟
د ما سر خلاص دی، د تا نه خلاصېږي.
چا ته وایې؟
تا ته وایم.
ته نو په خبرې نه پوهېږې. بله او بخمالم، د اتم د مارچ په باره کې ښه. اتم د مارچ یوه ډیره ښه بختوره ورځ ده چې د هیواد محرومې ښځې په دې ورځ د خپلو حقوقو د ترلاسه کولو لپاره غونډې جوړوي او یو بل ته مبارکي ورکوي. او همدارنګه په دې ورځ میړونه خپلو میرمنو ته د ګلانو ګیډې او نورې قیمتي تحفې او سوغاتونه اخلي او ورته ډالۍ کوي. او اورم، نو موږ ته لازمه ده چې د خپلو میرمنو د خوشحالۍ او آرامۍ لپاره هڅه وکړو، د خپلو میرمنو درناوی وکړو، او یوازې په دې ورځ نه چې هره ورځ یې اتم د مارچ کړو. سمه ده، تلویزیون ته هم درځم. څو نورو تلویزیونونو او راډیوګانو هم د بسونو لپاره ورغوښته یم. او سمه ده، درځم. او صحیح ده. خدای پامان، خدای پامان.
خدای سامی، سامی، خدای دیتا دیده خوزو دی وقوقو مدافی لننش بینه نتیروی. کور تا شوندهی رانینی نوزی مردی کرم. خدای
باستا نخلا دی بنده که ورش آقا فولادی دی ریشی را وخلا چه دو ماش داتو می پفتخار جوڑا شوی غنده که گدون کهوم. باستا نو دوم رزاده ما.
پخوا به عاشقی بی مقصده او پاکی وی خو عاشقیم لکه سیاسی ملګرتیا وی لمقصدونو ډکه شوی دی کینه منی دغه دی وی ناهیل مشوقی لیک ووري
گرانا سلام نه پویګم چې څه درته ولیکم او څه درته وایم لېبی خو مې مینې نه پرېګدی چې خفه دې کم او لبلې خو مې ستا دروغ دی ته حسابي چې خې دې کنزا درته وکم او درته وایم چې بی غیرته بی حیا بی شرما سپینسترګیا دروغ جنا لغې ورځ مې چلی دلې او دا غل ګل نازک زړه مې درکړای نو لا ما غې ورځ پخیمانه يم او وایم چې ډیر بد مې کړی او ډیر جک مې وهلې دي چله تا غوند انسان سره مې مینه کړې ده لکه شرم آیا خو خده انسان باید شرم و حیا ولري او شرم و حیا خو د نارینه و غاڼه ده څومره دې تیر وستلم څومره دې پتا ما کړم دا څلور کال راته وای چې دلته باندې مقرره کم او هلته باندې مقرره کم آن چې پلار اورونه باندې مقرره کم او پښکه باندې هم بیکاره پرې نګدم پلانای وزیر مې انډیوال دی او پلانای موین مې ملګری دی هغه وکیل پیژنم او دغه وکیل پیژنم لکه خو در په یاد کا چې اواز یې تیر کال دې څو ځای مقرره کړم خدای دې دې تا غونډه به شرم او دروغجن عاشق دې چا په نصیب نکی چې او کار نشي کولای ولی څوک مقرره وي اولی چاته دې دروغ و وعده ورکوي ته ګمان مکو چې زبې اواز دې تا پلانتی قواره مې نه وم لکه قواره دې زیات دار ته مهم و چې ما ویل ته به یو پیسې دار سړی او د دنیا ټول سره او سپین بل تا سره ای او چې چیرته وغوړم هلته به کار راته پیدا کې او بیا به پاچایی کوم ما ویل ته چې دومره خوی خوی ګرځې نو هم دومره به په خلکو کې درناوی او احترام هم لرې چې په یو اشاره به دې سل کاره جوړیږي او دوه سوه به ورانیږي خو افسوس چې زه خپله بې عقل او نادانه یم د تا دغه کارونه مې ورځ په ورځ د مینې مزې سستوي او نفرت مې ډېروي دا ځکه چې له تا نه نه څه جوړ شول او نه به جوړ شي په دې ټولو حقیقتونو له پوهېدلو وروسته مې هم مینه درسره درلوده او غوښتل مې مینه درسره وکم خو په دې شرط چې په نوي حکومت کې مې مقرره کې ځکه آن له انتخاباتو مخکې دې وعدې راسره کړې وې چې په نوي حکومت کې ډېر کسان پیژنم او د حکومت په اوله اونۍ کې به دې مقرره کړم خو اوس چې ګورم تا ته خو هیچا هم اهمیت درنکه نو ما ته به سره ورسیږي په هغې خولې دې چې د چارواکو صفتونه کول اوسې بد وایې او ما ته ته بیا دا بانه کوې چې زه یې له پالیسیو سره مخالف یم غلط دي او په خپله خبره نه دي ولاړ خو زه په هر څه پوه شوی یم چې اصلا ته څه نه یې او زه دې په خپلو دروغو او لاپو تیر ویستلم له دې وروسته دې یوه خبره هم نه منم او هڅه کوم چې قرار قرار دې له زړه وباسم او په زړه کې دې تا ځای داسې سړي ته خالي کړم چې هم پیسې ولري او هم په حکومت کې لاس چې هم ښه کار راته پیدا کړي او هم مې وخت نا وخت په خپل جیب ونازوي نور د څه لیکلو حوصله نه لرم او لیک په دا یوه انګریزي جمله ختموم چې آی هیټ یو آی هیټ یو په کورونا ونیول شي
وس دا غبرک شیرم واوري
پیاده چارګل خوارکی پرون تا ویس کولو هغه د دی لپاره چې خدای وکي او د نبی وزیر په قوم تبر سیمه کې کوم څوک بیکار او غریب نبی پاتې کوم څوک بیکار او غریب نبی پاتې پیاده چارګل خوارکی تعویز والا ته وی پیاده چارګل خوارکی تعویز والا ته وی ګوره چې خطاویز وی ګوره چې خطاویز وی او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی او د وزیر نظر کې مخنګ دی خپل ورولی او وزیر ګمان وکوي چې زه چارگل پیاده ای دیر ور نگدی سڑه یم، یای دا اوخی خپل یم، یای دا ورور دا خیخ خیخ یم، یای دا خینی لخپلوانو چخه، یای دا خینی لخپلوانو چخه.
دغه خبرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی و هارون ګلزاد، برای افغانپور، سپوږمۍ، حیا اوریاخیل، اوزه یاسمین حکمت.
مننه چې ازادي راډیو واورئ.
سبای چرانه مهمه مر سره جنگ کړی دی په نس جنگ تر نه راوتی
می ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زو پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کای هغه زما د ترور ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی،
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو او د کورکلی د خبرونی مینوالو په سلامونو مهر کله کوم. نن په دې موضوع بحث کوو چې کورنۍ نوې کال ته کوم چمتووالی نیسي، کوم ځایونو ته په چکر ځي او نوې کال ته چمتووالی ګټې هم درلودلی شي که څنګه. د دې موضوع د راسپړلو په منظور د راپور ترڅنګ د عامو خلکو نظرونه هم لرو. د خبرونه مریم توخی جوړه کړې او زه همایون هیواد درته وړاندې کوم. په پیل کې راپور ته غوږ شئ چې مریم توخی راوروي.
ہر طرف سمانک شگلے
پختونوں کا تاجک بویم طرف شگلہ.
قدر من دوستانو، په موسمونو کې تر ټولو ښکلی او په زړه پورې موسم پسرلی دی چې ځان سره نوې هیلې، امیدونه او بدلونونه راوړي. پسرلی د کار او کسب، ښکلا، ځلا، ګل او بلبل سره تړلی موسم دی. پسرلی دی چې خلک د آبادۍ، سوکالۍ، کار او ژوند په لور وربولي. د نوي کال او نوي ژوند د پیل کېدو زیری راوړي. د پسرلي راتلو ته هر څوک هوسیږي او خوشحالیږي. کله چې د ژمي سړې اوږدې شپې تېرې شي نو ایله خلق له باندو خونو د باندې تازه هوا کې د خوخی سا واخلي. د مرغانو د اوازونو او د ګلونو د نندارو خوند اخلي. ونی، بوټي او چمنونه زرغون شي. هر چیرې د طبیعت ښکلا او ځلا تر سترګو کیږي. خلک هم د نوي کال لپاره چمتووالی نیسي، خپل کور نه پاکوي، میوه تیاروي او داسې نور. په همدې تړاو زه هم یو کور ته ورغلی یم چې هغوی د نورو چمتووالي تر څنګ نوي کال ته میوه هم خښته کړي. د کور مېرمنې سره مې خبرې داسې پیل کړې.
مهرباني خورې، اول راو پیژنی؟
سلام علیکم، د ما نوم هیله ده، د کابل ولایت اوسیدل.
ښه هیله جانې، نوی کال درته مبارکي وایم او د ستړې ستومانه ښکاري. فکر کوم چې ډېر کارونه دې کړي. ما ده یعنې ډېرې نیولې که څنګه؟
مننه، خیر اوسې. دا خو طبیعي خبره چې نوی کال روان ده او ژمی تېر شو، موږ نو دا کارونه موږ کور هم پاک، د فرشونه شیان هم پرې مینځل، کمپلې کور ته د چا خبره هوا ورکړه تازه، اوس لږ ذره کې ستړي خامخا.
زما مخکې میوه هم ایښې ده.
دا دونه ستړیا هم همدې میوې همدې ورځ دپاره تېره کړه. اوس ما اف میوه خښته کړې ده، هغه تاسو ته هم راواخیستله. تاسې نوشي جان کې مزه یې موږ ته وګورئ چې څنګه ده، مزه داره ده او که نه.
اوس په داسې وکړه چې لږ اف میوه به راته واچې.